کله چې ترامپ سپینی معنی ته ولاړ نو د هغو ژمنو عملي کولو ته مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړی وي. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانانو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په ورخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي،
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یوه اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي،
لمونږ نه په تیرو 15 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپلو ځواکونو د راستنولو په اړه وایي،
نور کسان د سوریې او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستن کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یوه حقیقت مندونکي پلاوی وویل، په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به معلومه نه شي، خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازیو جرګې چې دیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ترامپ استیزا کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پکې واکمن دي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپلې استیزا پریکړه رد کړې وه او هغه نه حق د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لیرې شوی وای. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل، څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ترامپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغۍ ته د رسیدو په برخه کې د ده په وینا عالي کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه یې د امریکا په متحدو ایالتونو کې 229,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ترامپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه، خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل،
ترامپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ترامپ که څه هم د پوستي یا لیک له لارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلۍ ته لار هواره کړي. ترامپ یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پوستي لاره د رای ورکونې په اړه وایي،
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېیمه نیټه د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ترامپ او بایډن له منځه څوک بریالی کېږي.
او اوس په هم اجمل اند جو بایډن شون ته کتنه وکړي.
دوستانو، یو حیرانون کې صدر تا وایم، زه پوهیږم څه ډول یو حکومت را منځته کړم، نه په دې خاطر چې پاره خبرې کوم او یا یې پاره پوښتنه کوم، بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پر خپل تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالډ ترامپ په وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندې لرونکی اتل بولي او وایي له هغوی سره ډېر ګډ اړخونه.
هغه کسان چې ځپل شوي، لرې شړل شوي او یا په شاتم بول شوي، دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی، هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن دلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 30 کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 28 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني، هغه دنده چې دی په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایډن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي، یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالیو په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو، خو موږ د هغه په څیر نشو کیدلی. نشو کولی د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایډن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول ښودل شوي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی او وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایډن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوي وو.
زما په نظر باید موږ په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونه کړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول یې باید ولري.
د بایډن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژۍ او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې دا ډونالډ ترامپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ترامپ څه موده مخکې د جو بایډن یوې وینا ته اشاره وکړه او ویې ویل،
نن جو بایډن وینا وکړه او ویې ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ د سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بېرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف یې دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریزونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړی. په اوسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغی. په دې اړه د اسوشیټیډ پریس یو مخکښ خبریال بل بارو وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به یې د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګه د بوریسما په نوم د ګازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د د زوی د مادي ګټې سره د تړلي رول له کبله هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به 88 کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس واوسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تېروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي. خو ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 84 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون له پلوه به د امریکا د تر ټولو ډېر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانۍ ایالتي څارنواله به د خپلې مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته د کډه شوي مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېیمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نوم یې د پلان همت د مرکز سریم کوټ اوسیدونکی یم. یو خو دغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنګ اغېزې زیاتې شوي دي. په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله د هغه څخه لږ څه دوی شاړه ولې دغه ته، نو په دې خاطر باندې دوی خپل فعالاتو باندې اخته دي. نو افغانستان کې کومې سولې خبرې چې کېدلې هغه لږ څه شانس سره مخ شوي دي.
نه حکمت لا دې مرکز ترین کوټ سیدونکو يم. هغه ځخندغه هغه چې جګړه زور اخیستی دی، چې بایدن غواړي په افغانستان کې سرتیری نه باسي او ټرمپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی. غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي، افغانستان خلک قرار سي سوله وسي.
بل ملک یو سره نظر نه اوري د خپل د مشکلات سره. یار ما په فکر یو بلانه ولري یو بلانه وباسي. ما په نظر خو ولکه مزرته به شي چې ترام وباسي یا د ابل وباسي. ما نه غوښتل چې په افغانستان کې قراري جوړ شي دی ووځي مجاوانان خپل میان خو د سره کښې نه خپل مشکلات خپل سره حل کړي، خارجان نه شي حلولای.
ما نه میسم لا ولسمال د روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم. وخت چې کمپاینی غونډه د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي، دلته هماله جګړو سره زور واخیستی په ډیر ولایتونو کې. دا وس مشتاس شهیدان په دا شل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا وس روان نه ده. مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري. مثلا دوی مستقیم دلته اډی د شکل دي د ځواکونه کله چې د ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوي. جنست لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې دی امریکا لته موږ سره ملاتړ کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.